پرت درې نوی مشکوکې پیښې هم ثبت کړې دي. بل لور ته د ناروې روغتیا وزارت تېره دوشنبه ویلي وو چې یو تن د استرازنیکا واکسین تر تطبیق وروسته مغزي سکته کړې، خو له واکسین سره د دې پیښې هیڅ ارتباط ثابت نشو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د شاعر اکبر هوتی خبر او شعرونه در اورو.
پتا مئن شوم پزان باندې مور اور پور کو د ظلمی تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو.
سندرغاڑی مبین وصال وای دیار لسونه نویم کال د هنرمندانو لپاره خ کال نه وو.
زخپل سندر نه پاتې شویم، ما چې وصل تل کار وکم ناغه د سیو بد حالت راغی چې موږ سفر نشو کولای، تلې نشو، لارې بندې، مشکلات ډیر زیات پیدا شو.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو کتر پای را سره وای و به وری. په نورو هیوادونو کې د چاپي رسنیو لوستونکي ډیر دي، ځکه خو هلته د دې رسنیو ژوند هم اوږد وي. خو په افغانستان کې بیا چاپي رسنۍ هومره مینوال نه لري، ځکه خو ډېرې یې د څه وخت له تېرېدو وروسته بندې شوي او یا هم که چاپېږي نو د لوستلو پر ځای ډېر وخت د نانوایي ډوډۍ په کتابېږي. دا ننګرهار ورځپاڼه چې عمر یې تر سلو کلونو اوړي، یو وخت یې په بهرنیو هیوادونو کې لوستونکي درلودل، خو د ننګرهار فرهنګیان وایي دا ورځپاڼه اوس په ننګرهار کې هم نه لوستل کېږي. دا د ورځپاڼې په اړه نور حال په راپور کې.
د ننګرهار ورځپاڼه کومه چې سل کاله وروسته یې هم نه لوستونکي زیات شول او نه یې په کیفیت کې د پام وړ کوم تغییر او بدلون تر سترګو شو. د ننګرهار لیکوالان او لوستي وایي سل کاله پخوا چې ننګرهار ورځپاڼې د اتحادی مشرقي په نامه په کوم فکر او عزم په خپلو خپرونو پیل وکړ، نه یوازې دا چې خپلې موخې ته په رسیدو کې پاتې راغلي، بلکې لوستونکي یې هم له لاسه ورکړي دي. دوی وایي ننګرهار د قلم خاوندان د لیک توري او توکي ډیر لري، خو د ورځپاڼې د کیفیت او امکاناتو ټیټوالی او ورته د مسؤلینو نه پاملرنه هغه څه دي چې خپل ارزښت له لاسه ورکړی او یوازې په اونۍ کې یو ځل چاپېږي. څېړونکی او لیکوال محمد آصف سمیم وایي اتحادی مشرقي یا ننګرهار ورځپاڼه پخوا د ښه کیفیت او ارزښت له مخې ګاونډیو هیوادونو په تیره ایران کې ډیر لوستونکي لرل، چې په خبره یې د هغه ځای د رسنیو او لیکوالانو د پام وړ وه. ښاغلي سمیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت ننګرهار ورځپاڼې هغه ارزښت چې په کور دننه او بهر یې درلود نه یوازې له لاسه ورکړی، بلکې په ننګرهار کې هم څوک لوسته زړه نه کوي.
ما ته یاد شي چې د دغه اخبار د یوې ګڼې په اړه لیکل شوي وو چې دا اخبار به تهران ته ته هغه وخت ایران ته به ته او هغوی به په تبادله کې دوی ته نور خپل رالیږل، او په یو ځل کله ټکې سوې مدیر و او هغه لیکل چې مونږ اخبار ګڼه چې لاړه درېمه ورځې بېرته زمونږ د یو مضمون جواب راغی او هغې جواب دپاره بیا ما دغه مضمون ولیکه. تاسو باور کوئ چې دا دومره قوت په کې و په فلسفي فکري او اجتماعي لحاظ ډېر قوي مضمون و چې ایرانیان دې ته تیارېده چې هغه خوښ کړي او بیا دوی ته په معاوضه او په بدل کې خپل خپرونې او نشرات راولي.
د ننګرهار د لیکوالانو په خبره په خوا به لیکوالانو، فرهنګیانو، په ټولنه کې لوستو کسانو د ننګرهار ورځپاڼې د چاپ او لوستو لپاره شیبې شمارلې، خو اوس چې د پخوا په پرتلا وخت پرمختللی، لیکوالان ډېر او امکانات ښه شوي دي، د دې ورځپاڼې بازار سوړ شوی دی. د دوی په باور ننګرهار ورځپاڼه په ننګرهار کې یوازینۍ دولتي ورځپاڼه ده چې باید له هر اړخه قوي شي، کوم چې د دوی په خبره د مسؤلینو د نه پاملرنې له کبله د خلکو له پامه غورځېدلې ده. اخوا د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم د لیکوالانو اندېښنې منی، خو زیاتوي چې ځکه په پخوانی کیفیت او ارزښت د ننګرهار ورځپاڼه د لوستونکو تر ګوتو نشي ورسولی چې په خبره یې مرکزي اداره ورته لازم امکانات نه ورکوي.
متاسفانه کله چې د دیموکراسي نظام راغلی دی، زموږ دغه ورځپاڼه په هفته کې د یوې ورځې د چاپ لپاره موږ ته پوره کافي بودیجه نه راکول کېږي. ورځپاڼه او د دولتي نشرات چې اوس فلحال لپاره نایدباره دي، خلک نه لولي. عمده علت دا دی چې موږ په وخت باندې نه چاپولی شو نه تر خلکو رسولی شو. که چېرته ورځپاڼې ته امکانات برابر شي، زه هرې ادارې ته ورځپاڼه ورسوم. زه متيقن یم چې د ننګرهار ورځپاڼه به بیرته هم ځای پیدا کړي، هم به بیرته لوستونکي پیدا کړي.
خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا په دې اړه ولسمشر ته د یوې نوې طرحې د لیږلو خبره کوي. د دغه وزارت ویان صابر مومند وویل، اطلاعاتو وزارت په پام کې لري چې نه یوازې ننګرهار ورځپاڼه بلکې نورې ټولې هغه ورځپاڼې چې په دولتي سکتور کې خپرونې کوي معیاري او ارزښتمنې کړي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت په دغه وروستي او څو میاشتو کې یوه طرحه د لاس لاندې نیولې ده چې په هغې کې به نه یوازې ولایتي ورځپاڼې یا اوس فلحال چې ښوونیز شکل باندې چاپېږي، د هغې تر څنګ به دغه په مرکز کې چې کومې ورځپاڼې دي چې اصلاح و انیس او کابل ټایمز او هیواد ورځپاڼې دي، دا به همزمان په زونونو کې چې لکه څرنګه چې په کابل کې چاپېږي، همزمان به دا په زونونو کې هم چاپیږي. دغه طرحه د رئیس جمهور سره شریکه شوې ده، ولې تاکید پر دې باندې دی چې د ورځپاڼو په هغه محتوایي شکل کې باید تغییر راشي. موږ غواړو چې ورځپاڼه ډیر زیات په تحقیق او په څېړنه باندې ولاړ یو ډیر کاري د ټولنیزو مسایلو سره، نه د تودو خبرو سره.
د یادونې وړ ده چې ننګرهار ورځپاڼه د امیر امان الله خان په وخت کې په خپرونو پیل وکړ، چې تر اوسه هم په اونۍ کې یوه ورځ د 1500 تیراش په اندازه خپرونې کوي.
څنګه د یو بل ونی څنګه مو واخیستل، د یو بل نلا سنا یو بل نلا سنا، سبا زمانه کې لکیږي سګل مان د خپل تندی لکر خو یما او لکر خو یما، سویلاس پختن کیگی کسوی زر پختن ای سوکن کمینا ای سوکن کمینا.
دیر لسو نه نویم کال دا کرونا و با و قرنطین لوجه دا دیرو لپاره سخت کالو. هنرمندان هم وایی چه تیر کال دا دوی لپاره خ کال نوو، زکه خوی دیر هنری کارونا و نکلل. سندرغاله مبین ویسال وایی پا تیر کال که ندوم را محفیلو نوو او نلاری دوی تخلاسی وی چلار شی او نوی سندری ثبت کردی. لا مبین وصال سره مخبره د د پي وسندره پيليږي.
د ناز کو خل ناز او نزاکت منما، ز محبت منما سمو محبت منما، مالک لختما تبي پلارا خمار خمار مي زنګوي پلارا، مالک لختما تبي پلارا خمار خمار میں زنگ گری پلارا، زد جانان دمڑا استر گو برکت منما ز محبت منما، زد وفاو د اخلاص ڈک طبیعت منما ز محبت منما.
وصال صاحب پایل مو پسندره وکړ، خو اوس په خبرې هم سره وکړو. لومړی کدار ته وای چې دغه 1999 کال ستاله لپاره یا د نورو هنرمندانو لپاره څنګه کال وو؟
هی واتساپ سلام وړاندې کوم، مننه کوم تاسو نه. زما په فکر چې ستونزمن کال وو او ډېر د تکلیفونو نه ډک کال وو، یو هنرمندان ته نه بلکې ټول نړۍ ته. او خاص کر اول زه خپل سندرو نه پاتې شوی یم. ما څه غوښتل چې کار وکړم، نو هغه داسې یو بد حالت راغی چې موږ سفر نشو کولی، تلی نشو، لارې بندې، د هر مشکلات ډېر زیات پیدا شو. نو خپله که زه خپله ته وایم، تقریبا یو دوه درې پنځه کاله زه وروسته پاتې شوی یم سندرو نه، ځکه چې سندره مارکیټ ته رانه شي، خلکو ته رانه شي، نو دا خو ډېر هغه وي ستونزمن وي خبره. او بیا هم بار صورت الله دې باقي خیر پیښ کړي، اوس هم زما په فکر چې خلاص شوی نه ده، صرف افغانستان کې دومره مالات نه کېږي او نور چې خبرونه ګورو، نو خاص کر یورپ دنیا کې نور نړۍ کې اوس هم هغه درز غوبل شته. فکر کوم چې د کرونا د وجې نه
تاسو پروګرامونو ته ځای معمولا سندرې کوي، په دغو پروګرامونو هم تاثیر کړی و کنه؟
ډیر زیات تاثیر کړی و. واقعت چې خلک سره هجوم نه جوړېدل، نو فرض کړه واده کې خلک ضرور جمع کیږي، نو یو څه وخت لپاره تاسو معلومه وه چې هوټل هم بندې وي. یو پروګرام تللی وه، بیا شپې پولیس راغلل، وی ویل تاسو دومره غټ هغه جوړ کړی ده، هجوم جوړ کړی ده، او موږ کوشش کوو چې هجوم ختم کړو. دوه کسان به یو ځای نه کینی، تاسو په دا یو تکړه کې پروګرام کوو، هغوی پټ جوړ کړی و دا مایفل. نو تر دې پورې چې پولیس راغله ویل چې هغه ختم کړي، بیا هم څه نه څه فکر کوم، هغه ملګري وو خپل سره خپل جوړه جوړ شول سره، او پروګرام مو وکړو، خو داسې خوندور پروګرام ونه شو.
تاسو مخکې ویل چې مثال ډېر وخت وروسته پاتې شوی، کار مو ونه کړ، وجه څه وه؟ دلته سټوډیوګانې نشته، تاسو کار بهر کې کوئ؟
او زما خو زیاتره سندرې په پېښور کې ریکارډ کړي دي، تلو ورته ورپسې پېښور ته، نو لارې بندې وي. تاسو ته معلومه وه چې د پاسپورټونو هم ستونزې وي، دغه د ویزو د لارې، نو د کرونا مسله هم وه، نو ځکه پاتې شو، نو غلي شوي وو، هغه څه مو چې غوښتل نه کېدل. او خیر بیا وروسته خیر ما هم یو څه بدري سندرې وویلې آخري کې، څه نا څه هغه مو چې یو چانس پیدا کړو، یو وخت مو پیدا کړو.
وصال صاحب، تاسو یادونه وکړه چې څو نوې سندرې مو هم ویلې دي، که یوه بله سندره هم لږ راته زمزمه کړئ چې کومه یوه سندره ده.
زه به انشاءالله دغه سندرې تاته وسپارم، ځکه چې ضرور ده، ستاسو میډیا خو ډېر ضروري ده، تاسو په کار ده خپل مینهوالو ته ورسوئ، نو زه به زمزمه کړم درته لږ خوښم وي. ಚಾರಿಕ್ರಂ ಜುರೀಲ ರಮಾನು ಪ್ರೇತ ನಾಸ್ನೆ ಪ್ರೇತ ಒಪನ್ ಪೊಪನ್ ಮಾನಾತ ವಿಗಾನು ಒಕ ಮುಸಾಫರ್ ಶ್ರೇ ವಯ ಮನ ದರ್ಜಿ ಹೋ ಗುನಾ ಹೋಯ್ پریدا لاس نے پریدا ستاسو ماری سترګې چې ما کنن دې دې دیر می چړلې جانا نا ستاسو ماری سترګې چې ما کنن دې دیر می چړلې جانا نا دیر می چړلې جانا نا
ډېرې ښایسته ټپې وې. وصال صاحب، په دې وروستیو کې د ټپې او ویلې کاکړۍ غاړې هم مانا خلق ټپې او کاکړۍ غاړې خوښوي.
ډېر زیات مینه والې دي. وخت چې او کزه سبق ته وایم، درته وایم چې دا ما څوک پېژني، وصال یا لږ ډېر خلک پېژني، نو په لټبو هم پېژني. دینه مخکې مو دا غزلې ډېرې ویلې وي، غزلې هم ډېرې ویلې، اما دومره مینه وال چې ټپو ده د کاکړۍ دي. چې کله پروګرامو ته لاړ شو، نار سړی راشي ماته وایي دا د کاکړۍ لپاره وي، تر سره راوسته یې چې تر ته کاکړۍ وایي یا ټپې راته وایي. نو بس دا زوی چې وجنه دوی مینه ده، او فلکلو کې هوډې زیات قوت پروت ده. یو څه زما په فکر ډېر خوند ده پکې، او که هغه چېرته په صحیح انداز وویل شي، په ښه ترتیب سره وویل شي، ډېر اثر پرې باسي.
څومره سندرې دې بیا کړې دي کاکړۍ او ټپې؟
ما خو ټپې او ټپې بیخي زیات ویلې. زه به اوس وایم کله نا کله ما نه څوک پوښتنه وکړي چې هغه ټپې دلې کرته وایي، هغه ټپې زرته وایي، بیا زه لږ فکر وکړم چې مې کله ویلي او کوم ځای کې مې ویلي وي که نه، او ما نه پکې کله کله ورک وي خبره. نو بیا هم بس کوشش کوو چې هغه څه ووایو، تاسو وخت یادونه وکړه چې د خلکو په ذوق وي، او هغه څه یو نصیحت پکې پروت وي، یو څه میسج پکې پروت وي. ښه شاعري کا کړې وي، که هغه غزل وي، که ټپه وي، کار څه وي، او خوند پکې وي، دا به ضرور خوند راوړي خلکو ته او خلک به خوښیم ضرور.
یو څو وخت مخکې د ټپې ویلې وې استاد خیر دی ما کامیاب کړه، هغه هم خلکو ډېرې خوښي کړې وې. دا نورې ټپې مو هم چې ویلي په هغه طرز کې مو ویلي که نه طرزونه مو ورته بدل را بدل کړي.
طرزونه خو به ضرور ته بدلېږي، هواجانه په یو طرز کې خو سندره خوند نه کوي، ځکه چې یو شی وویل شو هغه وویل شو.
خو ځینې هنرمندان داسې وي چې یوه سندره مثال ډېره مشهوره شي بیا نورې سندرې هم په لږ تفاوت سره په هغه طرز کې کوي.
یاره زما په فکر داسې ډېر شوي دي، داسې ډېر شوي دي. یو کار بل هم شته، دا کوم سټوډیو باندې چې موږ کار کوو، چې موږ بار بار سندره په یو سټوډیو کې ریکارډ کوو، نو بیا خلک وایي چې را توپیر ډېر کم ده. توپیر ځکه دغه استاد هغه لاس داسې وي، لاس دغه کار داسې وي، رنګ لري دغه هغه رنګ پکې بیا راشي. نو موږ اکثر اوس داسې سیستم شروع کړی ده چې یو سندره په یو کوو، دا بل سندره بیا په بل کوو، ځکه چې لږ پکې چینج یا تغیرات پکې راشي دا به ښه وي. او یو خبره بل هم ده، په کار ده سندرغاړي هم دلته راګونه دي، مختلف راګونه دي، سورونه دي، په دې کې هم پکار دی لږ چینج او توپیر راولي. چې کله راګ بدل شي نو هغه سندره مکمل بدل شي. او که په یو راګ کې سندرې وای معلومه خبر ده چې اوس نه سبه جوړښت لري.
دغه ټپې هم مخکې مو چې یاد کړې کله کې راته زمزمه کړې،
ما ته سپینګیرو ویل دي چې سره ټپې زاورم، نه پوهېږم چې دې کې څه هغه خیر دما کامیاب کا زنا لائق د جانا دلا سیم و دلا سیم تتر تڑلی سپیرا تیر شا تر دی ملال خل گے زتر تیر یما و در تیر یما یو دن دی دوا دن دی زدی پک ما خطا خاوری وڑو ما خاوری وڑو ما کناز کوم را سر خائی یو خائستیم بندلو یا کوری ما ود کوری ما نن می دا خی مڑون خوگی گی تمامش پپری جانا کڑی دی خوبنا کڑی دی خوبنا نمت صدا نمت سکیگی نبیا ولی نزل پسی خوگی نبیا ولی نزل پسی خوگی او نمت صدا نمت سکیگی نبیا ولی نزل پسی خوگی نبیا ولی نزل پسی خوگی.
وصال صاحب خیسته ټپې مو واورېدې درنه مخکې د 1999 کال په اړه وغږېده، اوس په دې وغږېږو چې دغه 2014 کال ته ستاسو پروګرامونه څه دي، یعنې څه به کوئ، نوې څه لرئ که نه؟
ډېرې سندرغاړې شوي دي چې د دوی بله ډېر نوم پوښتنې کړي دي، اکثر دوی زړونه ډېر آواز نه کوي. وله یو وخت کې وله زه ما ډېر حادثې کولې، وله لږ زه هم غلی شوی یم. هر سړی رانه همدا پوښتنه کوي چې وصال څنګه غلی شوي، نو لږ بس ژوند داسې کله نا کله که نه شکر داسې ستونزه نشته. او بیا هم انشاءالله کوشش کوو، زه انشاءالله آمادګانې لرم چې مزدین آباد د عشق او د مینې سندرې هم ډېرې وویلې، اوس به د وطن دپاره یو سندرې وایو. یو څه سندرې مې تیار کمپوز کړي دي، خو انشاءالله که ژوند وي چې لږې په خان داس په ښه ترتیب جوړ کړو، نو کوشش مې روان کړی ده چې سندرې انشاءالله وطني ته وایم. وطني
له دې ټولو کیسو سره وصال صاحب، دغه اوس په افغانستان کې د هنر وضعیت چې دی، ستاسو په نظر هنر کومې خواته روان دی؟ یعنې هغه څه چې ټولنه ورته ضرورت لري په هغه مسیر روان دی که نه؟
والله وجانه چې دا د وطن حالاتو ته ګورو، زمونږ حالات داسې دي، موسیقي داسې یو فضا غواړي چې هلته ډېر سکون وي، ډېر خاموشي وي، ډېر خوند وي، ډېر خلک کنه. اوس دا حالات چې ګورو دا په موسیقي ډېر اثر کوي. دا زمونږ نننی حالات، موږ سهار او بیګا ډېر ناخوالې لرو، ډېر عجیب عجیب غږونه اورو کنه مختلف. همداسې هنرمندان هم دوی بس مایوسه کېږي کنه، خفه کېږي. زما په فکر د موسیقي لپاره یو بهترینه فضا پکار ده چې تر څو څومره خوند وی، څومره امنیت وی، څومره ښه ژوند وی، په دې کې موسیقي نور هم پرمختګ وو هغه کوي. خو بیا هم بار صورت دا خبره ما یو وخت مخکې بچ سرم کړې وه، چاته کوم میډیا والا ټلیفون ته کړی و، ماته ویلي چې تاسو په افغانستان کې په دې حالت کې موسیقي خلک اوري. ما له همدا خلک دي چې موسیقي اوري، دا که په دا حالت کې په بل ملک باندې وای، دوی بیخي په ژوند کې موسیقي څه اورېدلی نه، ځکه چې دوی به غمجن وو. خو همدا د ژوندي خلک دي چې دوی په هر وخت کې دوی مبارزه کړې ده خپل. نو بیا هم انشاءالله کوشش کوو چې الله دې زمونږ په وطن کې امن ټینګه کړي، امن سوله او خوشبندي وو افغانانو ته. بس بیا انشاءالله مونږ نور هم کوشش وکړو چې پرمختګ پکې وکړو، ډېر هلې ځلې پکې وکړو.
په دې هیله چې حالات ښه شي، په پای کې به غواړو یو بل سندره ستاسو په خوښه واورو.
خبرې څه سړ سړ یاړوې، څه په نرمې اراده یاړوې. خبر سا سڑ سڑے آڑوے، سپو نرمے ارادے آڑوے. دمے کدے نا باہر سو قوتو، دمے کدے نا باہر سو قوتو، چھ میں خواراں ڈکی پیالے آڈوی، سب وہ نرمی تیرا دیار. خبر سا سڑ سڑ آڈوی، سب وہ نرمی تیرا دیار.
اکبر هوتی مدافع وکیل دی، خو له تیرو شلو کلونو راهیسې شاعري هم کوي او د شعرونو کتابونه یې چاپ دي. هوتی وایي هڅه یې کړې چې شعر رومانی او د خپلې ټولنې رنګ ولري. له اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلې شاعرۍ په اړه راته غږیږي.
شعر خو خدا داد صلاحیت دے قدرت دے طرف نور کړه دا یو آمدی نو چکل ز د کوم کوم د خونځې ست کوم ز د کوم کوم دا وخت نما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داس یو احساس دی چې دا د لفظونو شکل اختیار کړی دی، انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزی او دا بیا شعر شي. نو شعر سره مې دا تړون دی بیا د ما په شعر کې چې کوشش می چې په رومانوي انداز کې پر رومانوي شکل کې ز خپل چاپر چلنجو انزور حکم.
دغه انزورګری تر ډیره له دغو سیاسي حالاتو متاثره وه، که نه مینه ژوند او نور څه هم پکې وو.
تر دې دمه زما خو دوه کتابه چاپ دي او را روان څه څېړنه مې راغم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبر وکړه چې یاره زما په شعر کې څه دي، نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیرچل اثر انداز کیږي، ته چې په چاپیرچل کې څه محسوسې. خدا بیا د انسان د عمر پورې ده، یو عمر کې یو شان حالات دي، په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که زه تاسو ته وایم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې. بیا چې څومره وخت تیرېده په ما باندې د وطن سیاست، د وطن چاپیرچل، د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو، هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتل چې اوس پورې زه ګڼم چې زما په شاعرۍ کې د خپلو خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت د لوړ انسانیت د پاره مینه ده، او دا غې نه علاوه زما چې کوم قدبي واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
خپله مو د شعر لپاره تیوریک مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي دې ته مو هم پام وي چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډېر مخص سوالو کو، زه تاسو ته دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعري چې ده د دې په شا باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دي. چستا مطالعی نو تما خشیر تخلیق کی ستا پشیر کی بروانی ستا پشیر کی بموضوع موضوعات و رنگارنگی ست چمنگ پنگریزی کی ڈائیورسٹی وایو د پشیر کی د ڈائیورسٹی یا تنوع د پارا ضروری د چے دیو بند مطالعی. بیا مطالعہ کم قسم مطالعہ ستا تعلق د شعر سره دی، باید چتا د خپل جو کلاسیک ادب اخام خالصتی ستا د خپل شاعرۍ چې کوم جدید ادب د چاته لوستي تا ترکی پسندې ادب لوستي نه تا مختلف چې کوم ادبي زیار شوی لري چاته لوستي یو خود اغه شاعرۍ د هنر نه بنده خبريږي. پاغي کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي. بیا چې په شعر کې کوم مضامین دی زیول دی داغه نه خبرګ. نور خو شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعه نه، تا سره علم نه، تا سره پوه نه، تو دو معاشرے پنبستا لاس نی پروت نو پستا پا شاعرے کے بہم اغم رتاکت اور منگ پنگریزی کی ورتا ہوئی اٹریکشن اغم پکی بیانی
زین شعر پوہان دا خبر کبھی چھ شعر کے باید ہنر او استدلال وی زین بیا وای چھ ہنر باید پکی وی تاسی بیا پدے کی کم یو نظر تای دا وی
ز چھ سمر پورے خیال کوم ما چھ سمر دا کلاسیک ادب ما تا گوڑا مطالعہ کرے رانو پاگی کے خوشحال بابا چھ منگلا کم دا شاعرے آغا وی چھ شاعری خغ شاعری چھ پاگی کے دا ہنر نکار غستی شوی دا شاعرے پورو زبان تا پوی کلی دا غی پا فن و پا تکنیک باننی دا رنگ بیا دا غی فکری یا موضوعاتی اڑخ مضبوطی دا یو یو بل سر نو کو اوری دی زد یو شاعر پہیز گلم چدا دوانا عنصر ډیر زیات ضروری دی شاعرے دا پر د هنر او د استدلال یا د شاعرے دا پر هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپرچل دی یو خشیر د خشیر تعریف داری چې خشیر خاغه دی چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان وینی آغا شعر داسی چې آغا آینه ہنر میں استدلال می او د معاشرے مطالعه می
ہوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر راته په ترنم کې وایي
دا خو ما ډیر کم شاعری په ترنم کې را ډیر زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اوریدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اوریدونکو ته به ډاډ یې کوم هغه داسې دی چې مطلب دی چې
پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزل می تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پا محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پا محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پا جہان باندے میں اور اور پورے کو دزل می تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو ستاد سپین مخن میں تواف اکڑو تمینے پلار ستاد سپین مخن میں تواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو دزل می تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جون زدکو ما داز غو او دس کروٹو خار کے جونز دکو ما داز غو او دس کروٹو خار کے گورا پا نفسو پا شیطان باندے میں اور اور پورے کو دس ظلمی تو پا ہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو دزل می تو پہر ارمان باندھے میں اور اور
پوری کو پتا مین شم پزان بانے میں اور اور پوری کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څ لحالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څ خپل خبرې هم وی یعنی د ځان بیان وی کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کولای شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وی داسې چې هغه یې ومني او هم د پدې بریالي شوی وی چې خپل خبرې کړي وی خپل ځان بیان کړي وی
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي پخپل د معاشري سره تعلق یو وګړې دي نو د معاشري دړ دوغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې کوم ول او قلبي واردات دي د د چې کوم خپل ځان بیانې په شاعري کې نو عموما د ازي چې چون کې معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د دړ دوغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندی د د پشایره کې د سی چې اغل بل ولی نو اغه وی کدا زما مساله ده یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خو شاعری لکه اوس زبتا سو ته په مثال کې د کوزی پختونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم یاد بری پختونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یاد سه نور ډېر خو شاعران دي چې به خاص کر سهیل صاحب په کوزی پختونخوا کې داسې شاعر دی چې اغه د خپل ځان واردات په شعر کې لیکلې دي نو اغه دا هنر دومره زورور چې اغه ول د داسې ټکو د داسې تورو انتخاب کړی دغه داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبرې په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغې نه سیاسي خبره جوړه شوې ده لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې سندره ده چې پکې ګولی شي ستا د غونډې زه نشنه خالونه خغ سپرلي ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروې زپه درشندم ګولونا خغ سپرلي ته انتظار وکړه اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو او یو عام منده عام اوریدون کی عام دوستون کی گوری نو اگر ورته په دغه چشمو کی گوری چې دا دې د خپل محبوب ته خبره کوي خو کو دا سې د یو سیاسي فکر بنده دا شعر لولي نو هغه وی چې دا دې قام یادی وطن یادی چې پکې ګولی شي ستاد غونډ زنه شنه هغه سپرلی ته انتظار وکړي نه د خپل اولس ته وي د خپل قام ته وي نو دا د شعر ضرورتیا دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې دا اوریدونکو د چې کوم داغي هغه مونږ ورته استتیک سنس وایو هغه پورې چې هغه دغه شعر نه کوم مطلب په کوم اندازه خني
اوس مهال ډیر خلک شاعری کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی یا د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي
دا دا ډېر دا زما د خوښي سوال تاسو وکړو واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه دغه ناصر وخت دغه په رنگ کې رنگ شي نو دغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي د سلیمان لایک صاحب ځان له جدا دي د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي د درویش دورانی ځان له جدا دي اوس اکبرم زه کشرم ټیک د زبر د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعری لولم د اجمل خټک صاحب بلولم د خوشحال بابا بلولم کلاسیک بلولم خو کو ز د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوډه پیجنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوب خپل طرز خپل رنگي په دی با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیجنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وي ذاتی کوشش زما داري چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز دی چې دا زما پاتې شي باید چې زه د سایل صاحب مطالعه کوم ځکه زه دغه د نظریه او زما د نظریه سړی دی مثال په توګه یا د خوشحال بابا خو د شاعرۍ فن چې کوم دی تخنیکی اړخ چې کوم دی یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل هم وایو چې هغه باید زما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم ځکه که د بل پرنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي
هوتی صاحب که اوس یو دوه شعرونه راته ووایې
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي ابا زه ووایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی که یې اورې نو یو سوال د محبت دی څه د خیال دی زما خیال د محبت دی کې اورنی او سوال د محبت دی سد خیال زما خیال د محبت دی او شعر پکې داسې دی چې چپزله دی کله یو وکله بلا چپزله دی کله یو وکله بلا داسې خکاری چې زوال د محبت دی او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني کتیرو کې د سحر رنگونه ویني زما لاس کې بل مشال د محبت دی او چپزلونو باندې راج کوم لګیایم چپزلونو باندې راج کوم لګیایم نور سنه دی خو کمال د محبت دی چپزلونو باندې راج کوم لګیایم نور سنه دی خو کمال د محبت دی ته زما د لاس په کرخو کې زینې ته زما د لاس په کرخو کې زینې ما کتلې ځان لفال د محبت دی ته زما د لاس په کرخو کې زینې ما کتلې ځان لفال د محبت دی د ژوندون د تیرولو هنر څه دی د ژوندون د تیرولو هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت دی د ژوندون د تیرولو هنر څه دی ما سره خو یو مثال د محبت دی او د اکبر ژوندې غزل لورېدو دی د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت دی کې اور نه یو سوال د محبت دی سد خیال له زما خیال د محبت دی خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا خوخ مې دروغ نه دی جانانا دا سدا رکیم در پسې لخپل زانا دا سدا دا سمه انتوب چې اذیت کیه مزدا دا سمه انتوب چې اذیت کیه مزدا یم رسیدل ترسمانه دا سدا دا سمه انتوب چې اذیت کیه مزدا یم رسیدل ترسمانه دا سدا او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حسینه دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم حسینه دا زړه کې میوسیږي مهربانه دا سدا او شعر دی ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بل ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بل اے د نننی دور انسان دا سدا ناس یو د یو بل سره خروب یو د یو بل اے د نننی دور انسان دا سدا او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانه دا سدا ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانه دا سدا دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبر دار اخکل کر خروانه ول غوړی اکبر وای لچتراله تر بولانا دا سدا خوخ می دروغ نه دی جانانه دا سدا رکیم در پسې لخپل زانه دا سدا
بسرون سل گئے پان پان سنا دن وکال سہارا تا تپ کم امید خوار کم تسڑ کی زخمنا دن وکال سہارا مال بسرون سل گئے
پسرلی د طبیعت د زرغونېدو موسم دی ځکه خو خلک خوشحالي ورته کوي او د مولانا بسمل په څیر وایي هر ځای لکه یوسف او هر محل لکه یوسف دا څومره ښایسته دی نوی کال لکه یوسف په افغانستان کې که پسرلی د طبیعت د زرغونېدو موسم دی نو بله خوا د جګړې د ګرمېدو موسم هم دی ځکه خو ځینې د پسرلي راتګ ته ډېر خوشحاله نه وي او د نورالبشر نوید په څېر دا خبره کوي چې خدای به مې سپرلی په وطن راولي سپینې سپینې واورې به راټولې کړم ما نه د کابل ګلونه مه غواړه وینې وینې خاورې به راټولې کړم د پښتو شاعرۍ او داستانونو په لمن کې د پسرلي هغه تصویر ډېر لیدل کېږي چې زرغون رنګ یې د وینو په رنګ سور شوی وي د مشهور کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د واورې سړی کیسه د همداسې وچا کیسه ده چې نه غواړي ژمی پای ته ورسیږي دا د هیله دا وي چې ښې ډېرې واورې وشي چې لارې بندې وي او جنګونه نه وي راځئ دا کیسه سره واورو
د دلوی د میاشتې لومړی مازیګر و چې اسمان سپینو وریځو ونیو. واوره پایل شوه او په لنډ وخت کې یې ځمکه یوه لویشت سپینه کړه. ورېده اوږده شوه، یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، تر دې دمه کلیوال ورته خوشحاله وو. واوره یې کاریزونو ته سره زر ګڼله، خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل. خلق تنګ شو او چې په څلورمه او پنځمه ورځې هم لمر ونه لید، خدای جل جلاله ته یې د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل. واوره ډېره ووریدله. ما په خپله متر ورسره ونیو، نوي سانتي ته رسېدله. څوک د باندې نشو وتلی، ګشت و ګام نه کېده. آن د نږدې کلیو لارې هم بندې وې، نه پوله ښکارېده او نه هم پټی. ټوله سیمه یوه لاس تک سپینه وه، ځکه به نو د جومات تر څنګ اوږده کوټه له کلیوالو ډکه وه او د تاوخانې په تاوده ځای کې به نه ځای کېده. ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو. په جیبونو کې به یې له پرتو مردکیو ټکه ایسته او کله کله به یې له لویانو په پټه جفتو تاخ کوه. په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده. دی یو ژیړ مازیګر کلي ته راغی، شل دېرش افغانۍ ټولې کړې. په جومات کې شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندې ووت، واوره په شدت سره ورېدله. بوډا د ناچارۍ له مخې په جومات کې پاتې شو. کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله، دی ډېر نه غږېده، غلی سړی و، چورتونه به یې وهل. خو کله کله چې به د واورې بدسرکې غټ شول، د ده سترګې به وځلېدې. په څیره کې به یې خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به یې څو ځله د شکر کلمه راووته. په پیل کې به د بوډا دا شکرونه په غوږونو ښه لګېدل، خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه. ځینو شوخو ځوانانو به لاټوکې پسې کولې. دوی به په ټیټ غږ ویل، بوډا ته خدای ورکړه، په توده تاوخانه کې پروت دی، مفته ډوډۍ ورسېږي، نو واورې ته به ولې نه وي خوشحاله؟ بل به په ملنډو ورغبرګه کړه، څه یې کوې، ځمکې به یې ډېرې وي. ماشومانو هم د واورې سړی نوم پرې کېښود. دوی به بوډا ته اشاره کوله، له نوي نوم نه به یې خوند اخیست او پټ پټ به یې خندل. په پنځم سهار واوره ودرېده. کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره یې واوره واچوله. خو کله چې ستړي ستومانه جومات ته راغلل، ورخت بیا پیل شو. بوډا تاودېدونکو سپینو بڅرکو ته وکتل، په خوند یې وویل، مکه و مکه و چې ووري. دې خبرې ځینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ. یو ځوان بې حوصلې شو، په خوشکۍ وویل، کاکا څه دې پکې لیدلې دي؟ کرار پروتې، دا ځل به د یو بام ته وروخېژوم، بیا به دا خبره ونه کړي. یو بل په ملنډو ورغږ کړ، څه یې کوې، ځمکې به یې ډېرې وي، د وچکالۍ غم ورسره دی. په دې خبره څو ځوانانو وخندل. بوډا یوه شېبه غلی و، ما یې سترګو ته وکتل، اوښکې پکې رغړېدلې. وروسته یې یوې ترخې خندا شونډې سره ویړې کړې. ورو یې وویل، بچیانو، نم ځکه لرم، نه کور او نه هم کوم خپل پردی، اویاو کلونو ته رسېدلی یم، ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مه کوئ. وچکالۍ ته هم دومره زړه نه خورم، خدای مهربانه دی، له لوږې به نه مرو. خو زه دا سپین بڅرکې د بل څه لپاره غواړم. بوډا غلی شو، کلیوالو ته یې وکتل، هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې. بیرته یې سر وځړېد، یوه سړه سا یې وویسته، په خوابدې غږ یې وویل، تیر ژمی واوره کمه ووریده، یوازې یوه میاشت پرته وه، خو بیا هم ښه و، د کلیو لارې بندې وې، تګ راتګ نه کېده. پښه یې نیوله، د موټرو، موټر سایکلونو او ټانګونو سینې یې راګرځولې، کراره کراري وه. خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې، ګولۍ ووریدې. زما ځوان زوی یې راوویشت او وینو یې د دیوال سویرې ته پرته واوره سره کړه. د واورې ورېدو ته مه خفه کېږئ، دعا وکړئ چې ډېره ووریږي، هومره چې لارې د ډېر وخت لپاره بندې کړي، ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د دیوانۍ غنه تړو تر بلې خبرونې مو په پاک لاس پرم.
دادا کو می نغمے سنگ دے شبا تو چین چیری دادا کو می نغمے سنگ دے شبا تو چین چیری میں
چخوازه زنات مایم تا میسازه زمو خامیم تا میسوریه ز آهان تا می آوازه لمبایه زگی شما زپتن کمی پروازه زمجنون تمی جنونیه زمحل تمی ممتازه زمجنون تمی جنونیه زمحل تمی ممتازه دادکو می پیاله بندیه